ار اتبه جه شوي افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د کابل لپاره نوې خنډې بریده دغه چا خستو خبره کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای ډیر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریز روښانه شي. د افغانستان ولسی جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې ته خبرو. له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تیرې ورځې خونړۍ پیښه وغندله او وی ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د ایفل برج څراغونه تېره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي به نن د روسیې په سن پیټرسبورګ کې په یوې نړیوالې اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یوه ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیت شورا په هغې اعلامیه کې چې پرونی خپره کړې ویلي چې تروریزم که په هر بڼه او د هر هدف لپاره وي، نړیوال سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. په همدې ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د کابل پرونی پیښې لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ دا خونړۍ پیښه وغندله، ویل چې متحده ایالاتونه به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز د راپور له مخې پرون په کابل کې چاودنې نوي تنه ووژل او تر 400 ډېر ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د دې پیښې په اړه په خپله وینا کې چې د ملي تلویزیون له لارې خپره شو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
من به همه ملت، علما، بزرگان سیاسی، شورای ملی، مطبوعات، زنان،
زه په ټول ملت، علما او سیاسي مشرانو، ملي شورا، رسنیو، ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو غږ کوم چې په یو ملي تحریک کې د خپل منتخب حکومت تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د دښمنانو پر ضد یو منظم صف جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې پرونی چاودنه حقاني شبکې د پاکستان د ISI استخباراتي ادارې په ملاتړ کړې ده. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د ایفل برج څراغونه تېره شپه د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه شول. د پاریس ښاروال انهلد الغو ویل کابل سره په دې شکل خپله خواخوږي څرګندوو. د ایفل برج چې 343 متره لوړ دی په 1979 میلادي کال کې جوړ شو، کله چې په نړۍ کې ډېرې مهمه خونړۍ تر روسي پیښې وشي نو د دې برج څراغونه مړه شي او پاریس په دې ډول په ماتم کې شریک شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره یې د هر ډول سیالیو او دواړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي له داسې هیواد سره چې هلته د تروریسانو ځالې دي او تروریزم پالل کېږي هیڅ راز دوستانه مسابقې په کار نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د 20 اوورونو دوه سیالۍ یوه په کابل او بل په لاهور کې انتر سره کړی. د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ او غزنی ولایتونو والیانو او امنیت قمندانانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون په غونډه کې د دې ولایتونو امنیتي وضعیت وڅېړل. د غونډې د هدف په اړه د لوګر امنیت قمندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي غونډه د دې لپاره چې څنګه موږ کولای شو د دشمن شوم پلانونه په خپل وخت زمان شان کو او د خلکو سره زموږ نور رابطه کم ځای چې ځای په دغه کوي کم ځای نه چې امن دي هغه امن سي.
د غونډې برخوالو د غراز له مرکزي حکومت او غوښتل چې دوی په ولایتونو کې د پوځي قطعاتو او جزو تامونو تجهیزاتو او اکمالاتو ته پاملرنه زیاته کړي. د ملګرو ملتونو سن منشي بنن د روسیې په سن پترسبورګ کې په یوې نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له چارواکو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې سرمنشي انتونو ګوتیرش به د سن پترسبورګ په اقتصادي نړیواله غونډه کې نن پرانیستونکي وینا وکړي. بیا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو ویاند دغه راز وویل چې سرمنشي به د روسیې له ولسمشر سره د سولې او امنیت په ارتباط مسایلو وغږیږي. په ځانګړي توګه سوریه په اړه همدارس به د نړیوال پرمختګ او د هوا د ککړتیا په اړه هم خبرې وکړي. د ترکیې یو پوځي هلیکپټر پرون د ترکیې او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوي دا ټوله دیارلس ورلې چې ټول پوځیانو وژل شوې ده. دغه پیښې د ترکیې په سرناک سرحدي سیمه کې چې دا هیواد د کردانو ضد عملیات مخته وړي رامنځته شوې ده. د ترکیې پوځ په یو بیان کې دا یوه عادي پیښه بللې او ویل شوي چې دغه هلیکپټر یې له پورته کېدو وروسته د برېښنا له یو مزي سره ټکر وکړ. د ترکیې پوځ د قربانیانو هویت نه دی ښودلی خو د ډی ایچ ای په نوم خبری آژانس وایي چې دغه هلیکپټر یو پوځي پلاوی دی سرناک دی. وضعیت د څېړلو لپاره سیمې ته لیږدو. ویل شوي په دغه پلاوی کې یو جنرال او شپږ افسران شامل وو. د مالیزیا هوایی چلن اعلان وکړ چې یوه الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شوه چې د الوتنې پر مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. دغه شرکت ویلي چې پرون د دوی ام اچ یو سلو اتوشت الوتکه د استرالیا له ملبورن ښار کوالالمپور ته روانه و چې دا پیښه رامنځته شوه او الوتکه بیرته ملبورن ته ستنه شوه. د مالیزیا هوایی چلن په وینا الوتکه په خوندي ډول د ملبورن په هوایی ډګر کېناسته او د امنیت لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. د مالیزیا د ترانسپورت وزارت مرستیال عبدالعزیز کپراوی وایي چې یوه سریلانکایي د الوتنې په مهال ادعا کړې وه چې له ځان سره بم لري خو له هغه سره بم نه وو او د موبایل د چارجرز په څیر یو شی ورسره و. موسکو امر کړی چې 15 تنه د مولداویا او 2 تنه د استونیا ډیپلوماتان د روسیې ووزي. روسیې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوو هیوادونو روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادو وایستل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي د کابل د پرونی خونړي برید د غچ اخیستو خبر ورکوي.
نیرای امنیتي شما به خاطر جبران ای جنایتکارا ای تروریستا جدی در این مورد تدابیر را اتخاذ خواهد کردن.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ډیر ژر به د یوې ملي اجماع لاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دولت دریز روښانه شي.
ډیر زر ښاغلی جمهور رئیس سیاسي احزاب او مشران جهادي مشران علما د دې یو اجماع جوړ کړي وجه تر څو هر ملي پریکړه چې کیږي په ګډه کوي.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم په وړاندې جګړه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د یو لړ ځانګړو صلاحیتونو پر ورکولو هم غور وشي. آیا دغه ځواکونه اوس د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې په دې برخه کې محدودیتونه لري؟
تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و؟ زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و هغه ډېر کم و.
د افغانستان جمهوری ریاست د یوې ملي اجماع د جوړېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولسي جرګه بیا د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو د وروستي ځل لپاره غږ کوي چې د سرپرستو وزیرانو او د نورو ادارو د سرپرستۍ ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په آخر وار هم جګن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي.
د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ بم چاودنې د قربانانو شمیر نوي تنو ته ورسېده. دا هم وروستۍ شمیرې نه دي. په دې پیښه کې ډېر ټپیان شو د ډېرو ټپیان شو وضعیت هم نازک دی. د افغانستان د رسنیو مرکز دغه شمیره تاییدوي. د نوي تنو د وژل کېدو شمیره تاییدوي او زیاتوي چې تر 400 ډېر کسان په دې برید کې ټپیان شوي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد دښمنانو په څو جبهو کې سخته ماته خوړلې ده نو د ملکیانو نو وجنته اوس مخه کړی ده. جزئیات د احمد شبر په رپورت کې.
کابل پرون په څو کلونو کې تر ټولو د خونړي برید شاهد وو. پرون مازیګر ته افغانستان لوی درسیس شریف یفتری او د کورونیو چارو د وزارت امنیتی موین مراد علی مراد په ګډه خبری غونډه کې برخه واخیسته. مراد علی مراد ویل افغان ځواکونه به ډیر ژر د کابل د پیش غچ له دشمنانو واخلي.
نیرای امنیتی شما به خاطر جبرانی
ستاسو امنیتی ځواکونه به د دغو جنایتکارانو، ترورستانو او د خلکو د قاتلانو په وړاندې چې زموږ خلک یې روژه په خوله شهیدان کړي دي سختې امنیتي هلې ځلې وکړي او نتیجې به یې ډېرې ژر بیا له تاسو سره شریکې کړو.
بله، شما شریک خواهد شدند.
جنرال مراد د ولسمشر او نورو چارواکو پرونی خبرې تکرار کړې چې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ له بهره کیږي. امریکا، جرمنی، فرانسې، روسیې، ترکیې، ملګرو ملتو، ناټو او د سیمې یو شمېر هیوادو د کابل پرونی چاودنه په سختو ټکو خندلې ده. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د مسلمانانو په سپېڅلې میاشت کې دا پیښه د دې څرګندونې کوي چې د دې پیښې عاملان تر څه برید وحشیان او بې احساسه دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې تروریستي برید له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه وه. په دې ترڅ کې د پاریس د ښاروال آن هیلد اولغو په امر تېره شپه د ایفل برج څراغونه مړه شول. د کابل د چاودنې په اړه پرون مازدیګر د افغانستان لوی درسیس شریف یفتلی وویل یاغیانو د افغانستان په څو ولایتونو کې په بېلابېلو جبهاتو کې ماتې خوړلې ده، ځکه ملکیان په نقشه کوي.
شما باور متعقین داشته باشین که دشمنای مردم افغانستان
تاسو باور وکړئ چې د افغانستان دشمنان د جګړې په ډګر کې نه دي بریالي شوي او ماتې خوړلې. د افغانستان دشمنان د دې په بدل کې د افغانستان د ولس د بربادۍ لپاره د غسیل جنایت ډک اعمال ترسره کوي. د کابل د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې د بی بی سي تلویزیون یو موټر چلوونکی محمد نذیر او د طلوع تلویزیون د ټکنالوژي او معلوماتو د برخې یو کارکوونکی وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د واشنگتن د سفارت نه افغان ساتونکي وژل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پرونی پیشه کې د یولسو امریکایي اتباعو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په پیشه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي اوس دا چیری چې څرنګه دغه پیشه د ښار په خوندي سیمه کې د یوه ټانکر موټر په واسطه رامنځته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې ډیر ژر دا پیشه وڅیړي او نتیجې له ولس سره شریکې کړي. ولسمشر په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت ته لارښوونه کړې ده چې هغه ځایونه بیرته ورغوي چې په پرونی چاودنه کې وران شوي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډېر ژر به د یوې ملي اجماع له لارې د افغانستان د دولت دریز د پاکستان په اړه روښانه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل په پرونۍ خونړۍ حملې کې حقاني شبکه او د پاکستان آی اس آی تورن شوي دي. ولسمشر اشرف غني د کابل د چاودنې په ارتباط په خپله وینا کې له خلکو وغوښتل چې سره یو موټی شي او په کابل کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې ښایي پاکستان تر دې برید وروسته په تور لیست کې شامل شي. تفصیل به هم د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر اشرف غني تېره شپه د کابل په وخت لس بجې په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپره شوه وویل
د افغانستان حکومت به د سیاسي، جهادي، علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنې، میرمنو، ځوانانو او د ملت د منتخبو استازو سره له سلام مشورې وروسته خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د توریزم د ځپلو په خاطر حالاتو ته په پام د یو څه سله خاصو صلاحیتونو په ورکولو دستور ورکړي.
د دغه صلاحیت د سپارلو لپاره ټاکل شوی ده چې په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو لپاره کار روان دی. جمهوري ریاست وایي چې دا غونډه به ډېر ژر جوړه شي، خو تر اوسه ارګ د دې غونډې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. د کابل د چهارشنبې د ورځې برید د ملي امنیت عمومي ریاست په وینا حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته ترسره کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر زلمی خلیلزاد وویل دا حمله له نورو سره توپیر لري او له دې سره دا تمه شته چې د واشنگتن په ستراتیژي کې تغییر راشي. خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل که چیرته کابل دقیق شواهد ترلاسه کړي چې دا ثابته کړي چې دا چاودن حقاني شبکې کړې ده، نو دا اطلاعات باید له نړیوالو سره ژر تر ژره شریک شي. دا معلومات باید یوازې د افغانستان له خلکو سره نه، د نورو هیوادو له مسؤلانو سره په بیړه شریک شي او دا ضروری ده چې د دوهم ګام په ډول افغانستان او نړیوال دوستانې د دې موضوع لپاره ګډه غونډه وکړي. خلیلزاد تور پوری کړ چې حقانی شبکه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره نږدې روابط لري، نو دا احتمال ورسره ډیر زیات شي چې د کابل په پیښه کې پاکستان هم لاس ولري، او په هغه صورت کې به د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن په ستراتیژي کې ژور بدلون راشي. په کابل او بغداد کې د امریکا د پخواني سفیر په باور اسلام آباد به په دې حالت کې مجبور شي چې دغه ترورستي ډلې له خپلې خاورې بهر کړي، خو که چېرته پاکستان د منلو وړ عملي اقدامات ونه کړي نو بیا دا امکان شته چې پاکستان د ترورزم د حامی هیواد په لیست کې شامل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په وینا په راتلونکي ملي اجماع کې چې د ملي وحدت حکومت یې په لنډې راتلونکي کې جوړوي، د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ روښانه شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هغه ملي اجماع چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون خبره کوي کله به او څرنګه به جوړیږي، په دې اړه مو د ولسمشر له یوه ویان سره خبرې کړي، او دا چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د تروریزم په وړاندې جګړه کې څه ډول خاص صلاحیتونه ورکړل شي، په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. خو اوس بیا هم د کابل د پرونی چاودنې په موضوع کې او د ولسمشر اشرف غنی د ملي اجماع موضوع په اړه مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویاند نجیب الله آزاد څرګندونه راخستی. البته له آزاد سره په همدې ارتباط باندې بیا هم احمد شیبر غږېدلی دی چې دغه اجماع چې افغان ولسمشر پرون ملت په وینا کې خبره وکړه، دا به کله او څرنګه جوړیږي؟ ښاغلی آزاد وایي
په دې اړه باندې به ښکاره خبره چې ډېر زر ښاغلی جمهور رئیس د سیاسي احزابو مشران، جهادي مشران، علما د دې یو اجماع جوړ کړي، او چې تر څو هر ملي پریکړه چې کیږي په ګډه کوي تر څو د دې بدې پدیدې مخه ونیول شي په ګډه باندې. د دې لپاره تر اوسه وخت یعنې څنګه دا ټاکل شوی، اما ډېر ځل به جمهور رئیس د دغه اجماع غوښتلو زمينه برابره کړي.
تر اوسه پورې حکومت دا معلومه کړې ده چې د کابل بریج چا کړی ده؟ ځینې رسنیو ویلي دي چې حقانی شبکه تورن شوې ده.
ملي امنیت اعلامیه خبره کړه چې د دې اعلامیه پر اساس افغانستان پاکستان کې داخلي شبکې جوړ کړو د آی اس آی په مرسته، او دلته اداره دا برید وکړ. دا د ملي امنیت هغه معلومات دي چې د پروسس باندې د دې معلومات سره ټول کړي، هغه کښتار چې پروسس کړي او دا کښتار د دې لا روان دي. اما هغه لومړني معلومات د ملي امنیت اخی چې د حقانی شبکې کار وو چې د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په مرسته انته
اوس چې دا معلومه شوې ده چې دا د حقانی شبکې کړې ده، آیا د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د حکومت په دریځ کې څه بدلون راشي؟
کابلي جمهور رئیس مازیګر بلکې څلور بجو اسرائیلي امنیتي غونډه راوغوښتله چې په دې کې هم دغه موضوع په هغه وخت خلا نه، دا موضوع امنیتي ارګانونو ته، د امنیتي ارګانونو مشرانو ته لارښوونه وکړه، هدایت ورته وکړه چې زه تر زره دغه تحقیقات بشپړ کړي چې لومړني تحقیقات یې دغه و. د دغه تحقیقات وروسته دا خو لومړني موندنې وې یا معلومات و چې دا معلومات بشپړ شي، د دې نه وروسته به یو بله امنیتي ناسته کېږي چې په هغه کې ممکن امنیتي ناسته تر څنګ هغه څه چې جمهور رئیس کې په خپله بیانیه کې وویل، د یو ملي اجماع په غوښتلو به د پاکستان په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي.
د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب الله آزاد له یوې لنډې دمې وروسته د کابل د پرونۍ خونړۍ حملې او دغه راز د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډېرو نړیوالو خبرونو د کابل پر پرونی خونړۍ چاودنې لیکنې خبرې کړې او هغې ته له بېلابېلو اړخونو کتنه کړې ده. لانګ وار ژورنال خبرونه هم یول دغو خبرونو ده چې په ویبپاڼه کې ښودل شوی د پیښې له ځایه اخیستل شوی تصویر یې د دغې درنې چاودنې آباد په ډاګه کوي. په تصویر کې ښکاري چې چاودنې په سړک کې د څو مترو په شوا څو متره لاندې کنده کیندلې ده. د ازادي راډیو خبریالانو هم چې د چاودنې ځای لیدلی وای، دغې چاودنې ځمکه تر درې څلور مترو لاندې کیندلې او څو کیلومتره لرې سیمې سیمې لړزولې دي. د کابل په زنبق څلور لاره کې د دغې چاودنې چې ویل کېږي د چټلو اوبو په ټانکر کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد چول شوي، د وژل شوو او ټپیانو شمیر له 400 تنو ډیر ښودل شوی دی. طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو لانګ وار ژورنال لیکي که څه هم د دا ډول مخکنیو ډیرو چاودنو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او دا ډله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول دي، خو د داعش سخت دریځې ډلې خلاف بیا هم په خپل تاوتریخوالي کې یو څه د ولس اندېښنو ته پام کوي. د لانګ وار ژورنال په وینا د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته وفادار سخت دریځې بیا په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. که د کابل د سیشن به د ورځې خونړۍ حمله د داعش کار وي، دا څومه خونړۍ حمله ده چې دغه ډله په وروستیو څو میاشتو کې یوازې په کابل کې ترسره کوي. هغه ډله چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې ډېره کمزورې شوې او د دوی په وینا اوس د غړو شمیر محدود 200 تنو ته راکم شوی دی. د کابل د پرونۍ ورځې خونړۍ چاودنه په دې هېواد کې د روانې جګړې د تیزېدو یوه بله نښه ده چې بیا یې هم اکثره قربانیان ملکي وګړي وو. هغه جګړه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف شاوخوا 14 کاله مخکې پیل کړي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. نېشنل انټرست خبرونې بیا د دغې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې پر نوې ستراتیژۍ چې تر اوسه یې جزئیات نه دي په ډاګه شوي تمرکز کړی او لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې له ستراتیژیک پلوه به دا یوه عملي پالیسي وي او که نه، خو داسې ښکاري چې د ولسمشر ترامپ اداره به پنټاګون ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور سرتیري ولیږي. د خبرونې په وینا دغه نوي ځواکونه هم ظاهراً افغانستان ته د دې لپاره استول کېږي چې وسلوال طالبان پرې نږدي چې نورې سیمې لاندې کړي. خبرونه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، شرمونکې خبره دا ده چې په متحدو ایالتونو کې په دې اړه چې آیا دا مناسبه ده چې نور امریکایي یا د ناتو سرتیري افغانستان ته واستول شي په عام محضر کې بحثونه نه کېږي، چې دا یوه غیر امریکایي پدیده ځکه ده چې له دې سترګې نشي پرېدی چې امریکا دې په دغه جګړه کې ښکېله نه وي. د نېشنل انټرست خپرونې په لیکنه هغوی چې د امریکا مؤسسین دي دا نه غوښتل چې دا هېواد د جګړې په وختونو کې دا ډول چلند وکړي. ازادي راډیو اورېده سهار 8:22 دقیقې دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه ولسته په خپل وینا کې چې د کابل د پرونی چاودنې په اړه کول دي وی ملي اجماع د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا ډول اجماع مرسته کولای شي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه چې په فرانسه کې اوسي د ټلیفون له لارې په مرکه کې کړي. ښاغلي وردک په ځواب کې وویل
په افغانستان کې خو جنگ دی، افغانانو په منځ کې نه دی، جګړه د افغانستان او د خارجي قوتونو په منځ کې ده. نو د دې خاطر به زه فکر کوم که افغانان یو مشخص موقف هم ولري
ډاکټر صاحب ورتک، د افغانستان جمهور رئیس په خپل لنډ وینا کې چې تیره شپه خبره شوه دې مسلې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه به یو ډول سره زیات شي او ځینې نورې پریکړې به وکړو چې په یخه برخه کې توضیحات نه دي ورکړي. آیا اولس او سیاسیون او د ولسمشر په وینا جهادي مشران دوی بیا هم څه کولی شي چې تغییر رامنځته کړي؟
په دې خبره باندې ډېر مشخص ډول باندې نه پوهېږم چې تر اوسه پورې د نظامي قوتونو په صلاحیتونو کې کوم محدودیت موجود و. زه فکر کوم که دا محدودیتونه موجود هم و هغه ډېر کم و، او له دې خاطره زه فکر کوم چې د محدودیتونو لرې کول یو اصلاح پراخول د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره کومه ګټه نه کوي.
بل لور ته د کابل تر چاودنې وروسته زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل سي د کابل د چهارشنبه د ورځې پیښه له ناورینه ډکه پیښه وه، او تر دې وروسته د اطلاعات ترلاسه شوې دي چې د حقانی شبکې دا کار کړی دی. خلیلزاد وایي که چېرته د حقانی شبکه ثابته شي چې په دې کې لاس لري، باید یوه اضطراري غونډه افغانستان له بهرنیو دوستانو سره وکړي تر څو په پاکستان باندې جدي فشار راوستل شي. آیا دا ممکنه ده؟
ممکنه وي یا نه، خو مګر د خلیلزاد په دې وینا کې یو ټکی سړی تعجب کوي چې یعنې امریکا له تر اوسه پورې نه پوهېږي چې د دې ټولو پېښې تر شا پاکستان ولاړ دی. که چېرته په امریکا په رښتیا هم وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، په افغانستان کې سوله راتلی شي، او هغه یوازنۍ لارې دا ده چې پاکستان منع کړو د تروریزم د حمایې نه.
خلیلزاد دا خبر هم کوي چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په برخه کې تر کار لاندې ده. د امریکا د نوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د دې له خطر چې په دې ستراتیژي باندې کار کوي او د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژي باندې په مخکنیو مرکو کې چې لازادي رادیو سره کړی و انتقاد هم کړی و. نو دی وایي چې نوې ستراتیژي اته کال وروسته د افغانستان لپاره جوړی شي، نو په دې کې به د پاکستان برخه مشخصه شي او پاکستان به مجبور شي چې یا ترستان د خپلې خاورې وشړي او یا هم پاکستان به مجبور شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
دا خبره خو البته د پرنسپ نه مخې نه ډېره ښه خبره ده، مګر که موږ دا خبره په دې شکل باندې مطرح کړو چې امریکایان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د موږ ټول دلایل او ټول تحلیلونه کومې نتیجې ته نه رسي، ځکه چې امریکایان په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دا خوم یو ادعا ده چې امریکا سوله نه غواړي. د امریکا د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین دا غوښ د امریکا ته ستراتیژي مخکې چې د افغانستان لپاره به اعلان شي ویلي دي د امریکا نوې ستراتیژي به په افغانستان کې د سولې باعث شي او افغانستان ته به سوله راولي.
دا خو البته چې ورته ګوري چې هم ډېره په زړه پورې خبره ده، مګر وګوري چې آیا رښتیا هم امریکایان د خبرو په شا کې یو نیت یا قصد لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر اکبر وردګو چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خپل نظر څرګندو.
تاندې څنګه پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
پاکستان چې تل افغان سوداګرو ته ستونزې راولاړي کړي دي، د هغې گاون هند بیا هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویلې دی وروسته افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه هند ته د هوایي دهلیز له لارې په ارزان بیه د بای څخه په ډیر کم مصرف انتقال کړي. د دې خونې مرستل خان جان له کوزې چهارشنبه پورې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هوایي دهلیز لارې د انتقالیدونکو اموالو د لګښت په سلو کې 25 به سوداګر ورکوي او 50 په سلو کې به دولت ورکوي. نور حالي د ازادي راډیو د خبريال وصل وسل پر راپور کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وای داریانا افغانوي شرکت سره د شبي تړون لمخه به افغان سوداګر خپل سوداګریستو کې په ډیر ارزانه بیا او لګبخت کې هندستان ته انتقال کړي. دا دغه خونه مرستيال خانجان الکوزی د چرشنبه پورس په کابل کې وی خبري ناسي ته ویل چې افغان سوداګر په خوا چې کوم لګخت د زمکه لاره د اموالو په انتقال کې ورکولو لا د ورسته په هغه بیا خپل اموال د حواله لاره هندستان ته په اسانۍ سره انتقال کړي.
دغه انتقالات چې کیږي اماغه جنس چې پزمکه تمامیږي اماغه مر مصرف پیرازي دومره په عوام راځي کې ګړې پدې کې د چزر رسیږي او بل داده چې په کم مصرف رسیږي مارکیټ کې اشغالول شي په وخت او زمان رسیږي او پلار کې نه خرابيږي د خرابېدل او د نواقص او د ضایع کېدل مخنیوي.
خغلی الکوزی ویل د سوداګرۍ صنایع خونو او اریانا افغانوي شرکت ترمنځ د افغان سوداګرو د تجارتي اموالو د انتقال تړون د دوو کلونو لپاره ده چې لومړنی پرواز به د روان میلادي کال د جون په 15 نیټه له کابل څخه او دویم پرواز به د جون په 6 له کندهار څخه هندستان ته وي. د نوموړي د معلوماتو له مخې سربیره پر دې به یاد هوایي شرکت په خپلو داخلي الوتنو کې هر ورځ له 10 څخه تر 12 ټنو پورې د افغان سوداګرو اموال انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 102 ټنه تازه میوه او سبزیجات نورو هیوادونو ته صادروي چې په خواتر دې ډیره برخه د ځمکې لاره انتقالېده چې لا د وروسته بعد حواله لاره لیکدول کیږي. د دغه خونو مسولین وایي اوس مهال افغان سوداګر یوازې کولی شي چې د کابل او کندهار هوایي ډګرونو څخه د ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو ته او ډیلی او امرتسر هوایي ډګرونو څخه د کابل او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل اموال انتقال کړي. په ورته وخت کې د اریانا افغانوي شرکت مسولین وایي اوس مهال دغه هوایي دهلیز یوازې د افغانستان او هندستان ترمنځ پرانستل شوی او پراتلونکي کې به نورو هیوادونو ته هم پراختیا ومومي. د دې شرکت رئیس محمد نادر عمر:
برای فعلا گشایش دهلیز هوایی بین افغانستان و هندوستان است.
پوس محل یوازې د افغانستان او هندستان ترمنځ دغه هوایی دهلیز پرانستل شوی او هیله لرو په راتلونکي کې دغه پروژه لا پراختیا ومومي. د دې ترڅنګ به د اریانا افغانوي شرکت په خپلو ټولو الوتنو کې چې په هر لوري لري د افغان سوداګرو کارګو ته په تخفیف ورکړل شوی بیا انتقال ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هله قرشی له هلمند لیک د کابل برید په کلکو ټکو غندو او زما په نظر افغانستان یو بې وسه هیواد پر موږ د ظلم کولو غچ دی. الله جل جلاله شانه واخلي. عبدالله سروری له لغمان څخه لیکي ترورستان یو ځل بیا په دې مبارک میاشت کې د بیګنا ترورستانو د بیګنا مسلمانانو وینې توی کړې. د دې برید عاملینو ته د الله سزا ورکړي. دا اوس تاسو دوه پیغامونه زخ زیات راسته ویل تاسو مننه کورم. ودان د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې دا لړۍ جاري وساتئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او مخکې دې چې د خبرونې معرفي وکم، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی درنه چاودنه وغندله. هغه یو ناوړه وحشانه حمله وبلله او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د عاملینو د موندلو او عدالت د راکاږلو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ افغان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون د کابل د تېرې ورځې پیښه وغندله. ویل متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج اڅراغونه تېره شپه د کابل د خونړۍ برید د ویر لپاره مړه شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوه اړخیزو اړیکو موافقه لغوه کړه. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بنن د روسیې په سانت پیټرسبورګ کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د روسیې له لوړ پوړو مشرانو سره به خبرې وکړي. د ترکیې یو پوځي هلیکپټر پرون د ترکیې او عراق ترمنځ پولې ته نږدې راولوید او ټوله دیار لسورلې چې ټول پوځیانو وژل شوی دی. د ماليزیا هوایي چلن اعلان کړی چې یو الوتکه هغه وخت بیرته استرالیا ته ستنه شو چې د الوتنې په مهال یو کس هڅه کوله چې د پیلوټ کابین ته ورننوځي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خل دې مخکې به هم یو سیاسي او نړیوال سیاسي موضوع راخلو او هغه هم د حکومت د سرپرستی استونزه. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرست تو وزیرانو پر زید نوی کسان د رائے اخستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژنې. ولسی جرګې اداري پلاوی وای په وزارتونو کې سرپرستی او د دولتي ادارو ستونزې څو برابر زیاتې کړي او خلک نور دغه وضعیت غم نه لري. تفصیل د خان محمد سیم پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وای چې د ورستی ځل لپاره پر حکومت غږ کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د باور د رایو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې ډیری غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شاوخوا و میاشتې کېږي چې د حکومت مشران ورسره ژمنې کوي چې د سرپرست وزیرانو لړۍ به پای ته ورسوي، خو له بده مرغه چې حکومت تر اوسه هم خپله دغه ژمنه پوره نه کړه. د دوی په خبره د وزیرانو د سرپرستۍ لامل په دولتي ادارو کې لکار سره مینه کم شوه، فساد زیات او خلک لګنو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل
په اخر وار هم جدن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، کاغه وزیران وي، کاغه قضات دي او کاغه حتی ولسوالان دي او نور ادارات دي. نور افغان ولس، افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړو وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه اوړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. دوی ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان وروپیژني. ولسی جرګې د روان لمریز کال د ثور په وروستیو کې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان ته د باور د رایو لپاره د صندوقونو له کېښودو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې حکومت دې د ټولو وزارتونو سرپرستی ختمه کړي. ولسی جرګې د تیر لمریز کال د عقرب په میاشت کې د بودیجې د 70% نه لګولو له امله 14 وزیران استیضا کړل چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، لوړو زده کړو، مخابراتو، فایدامې، پوهنې، ترانسپورټ او کار او ټولنیزو چارو وزیران سلب اعتماد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو پر ځای دې نوي کسان ور وپیژني. افغان چارواکي وایي هسې روانې دي چې کابینه په لږه موده کې بشپړه شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې بشپړتیا د حکومت لپاره د لومړیتوب په توګه مطرح ده. حکومت رهبرانو پر دې مسله باندې کار کړی دی. په تېرې اونۍ کې تاسو ولیدل چې درې تنه نوي وزیر صاحبان پارلمان ته راپېژندل شول. موږ هیله درلوده چې پارلمان هغوی ته صندوقونه کښېږدي او د باور رایه ورته ورکړي، اما په هغه برخه کې کاري ونه شو. په ټولنه کې د بحث روان دی چې ژر له خیره سره تصامیم ونیول شي او کابینه بشپړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د چارو پوه میر سردار زدران وایي چې سرپرست که په هر اداره کې وي په ډاډه زړه کار نشي کولی او د همدې له امله د ادارو ورځنۍ چارې له یو لړ خنډونو سره مخ دي. دې ټینګار کوي چې د چارو د سمون لپاره په کار ده چې د حکومت لخوا د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلست،
مننه. خیر است
سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګار طاعت عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عزوجلال په قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکې نه دی سفر کې میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي. ګوره، یو بشر امن ته ضرورت لري. او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې الیله فی قریش وامنهم من جوع وامنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه. دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ستاسو سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دې کې قرآن عظیم شان او زموږ او ستاسو اساسی قانون، نړیواله اعلامیه، بشری اعلامیه او داسې نور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بې امنیتي سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټوله نړۍ کې، خاصتر زموږ استاسې په خپل ګران هیواد کې چې موږ د ناامنۍ نه ډیر ستونمن سوي یو، او دغه ناامني ده چې زموږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت، یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک نصب ولای نو بناان امنیت فردی او یا شخصی ورته د یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښولاندی کی او یا تر واخلی او یا دا حق د ازادۍ نه څوک د ټوپک د مل نه څوک اخیستی سي نه په کوم تهدید سره اخیستی سي دی کې هر نوع تصرف په دې امنیتی چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانونی مرجع نه نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی او زه امیدوار یم چې زمونږ امنیتی مسؤلین د یو مهم ټکی ته متوجه سي په دې باندې شپه ورځ کار وکړي څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده که هغه په تعلیمي برخه کې ده که هغه تجارتي برخه کې ده ورته متوجه سي او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تأمین کړي چې تر هغو زموږ هیوادوال وکولی سي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سیوري لاندې څنګه خپل ژوند مخته بوزي او دا حق هیڅ څوک نسي سلبولی مګر د مراجع و زی صلاله طرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مزنون سوی وي کوای سي چې د ده ازادي سلب سي غیر د هغه نه دغه امنیت د ده ازادي نور هیڅوک نسي کولای چې سلب کړي. امیدوار یم چې او زموږ امنیتي ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکړي چې دغه امنیتي ستونزې نن چې زموږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه اراده سره دغه ستونزه زموږ د ملک نه لرې سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړئ.
شخصي او فردي امنیت د دولونه او یا مصادیق کوم یو دی لاند توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کو چې په امنیت کې او د امنیتی کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي ځکه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واچوي اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسو ولې سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه تړلی دی که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي او په نام نه کی اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده چې هر څو غواړي چې یو چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو وایي اولینه وسیله ده چې یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کې. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده، دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تأثیر ولري. شکنجه چې یو دې شکنجه کوي ودې زوراوه بل عبرت اخلي لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره وکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات سي متاثره کي په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کي بدون د ښه او بد نه هلته اچي. لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلب سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمه ته د سرسی د دسی خلکو کموي، ځکه یو ځای کې چې بی قانوني یو څوک ونیسي نو دغه د سرسی خو عادلانه محکمه ته نه یی کنه، دغه عادلانه محکمه نه دای هغه کې محرومه کیږي. او د نور ستونزه هم ستاسې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به، او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي. چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. سیرت صاحب، د ورستی پښتني پټوګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده؟
بله صاحب، ډیر کټه کې ته اشاره وکړه چې څنګه زما چې په پیل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وسیقات اساسي قانون دی، په دې کې اشاره کړې ده. څلورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره شوې ده. او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په اړه باندې راغلي درېمه ماده کې. نهمه ماده کې میثاق د بین المللي حقوق مدني سیاسي کې. او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایي د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کی تر وایخلي. هغه په دې معنا چې لکه مخکې ما اشاره کړله، ازادي په دو معنو سلب کی، یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده، او یا که حیات ورسره یي به موجبه دی نیسي په تور کوټو کې اچي او نه دې بسګر هغه استلاز امیانه څوک ستې دې پښتنه وکي او نه د دې لاسرسي عادلانه محاکمه ته لاسرسي نه لري. نو بنا دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه دي او شخصي او فردي د ازادیو په هکله باندې ذکر سوي دي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. ل کابل د ننګرهار په خوروانی کله چې ل لغمان تیر شو نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسید. د درونټي ل تونل څخه د 2 کیلومتر مزل ورسته د زنګل باغ سیمه را رسید. د سړک خیلورتا په خامه سړک ورګرځو، نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای، او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوب موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سرورود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري رواني کړې دي. خو کله کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنگونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغه سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونی بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال لغه د سلطان پور چینی وی، دلته به لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي. هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران شو، دوی غوښتل چې دلته وکلا جوړ کړي، یو لوی کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، د خټو پخسی به کولی، او دا کلا هم سی ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځونه د سی ورځ وای راغلی و چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه، یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخسه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، او دلته د سکانو جن چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جن چې ودرولو، ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دي او د جنج کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار وکړ، دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر.
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو دسې لږه سرکشي وکړه او لږ دسې زور یې وکارولو. نو بیا دې همدغې مشر را واخیستلم او دای ووژلو، او دای را واغسو او په دې کلا منځ کې یخې. دا د ظلم یو نمونه وه. او بل نور خلک دسې وای چې نه، تر د مازیګره پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوې هم شاو، او بعد لغې نه دوی رخصت کړل او دوی لاړل.
درنو اوریدونکو، په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې خخ کړي دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلمآباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعض وخت کې بعض ځایونه مینه چې وګورو، یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي دوی د دې پويستلو کې ډېر مشکلات موزه چې خو دا خټه ډېره زیاته پخښې و بل دا زم او بل د پا د کلا دا سور چې مونږ ګورو بازینه چې غورځیدلې یل سلک برابر شوی دی یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي یعنی دومره لوی جوړ کړي دا د پخسي کوم سوري چې دي او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې نو بیا به دا چم را واغسو پر روانو بو کې بيخي او ډېر وخت لپاره څو ساعتو لپاره بيخي په دې بو کې کچیر دغه دغه چم او بو مېده مېده کوزان سره به وېړو نو بیرته به ورته ویل چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دغه خټه به پخول او کچیر دغه برابر شي وو نو بو به نوړل نو بیا ورته چې وسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دي کلا کې دسی لګ لګا ساري پاتې شوی دي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې د خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاور کوټې جوړې کړې وي
درنو اوریدونکو زمونږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغونی سره رود کیسه کوي له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړه کونو ته سینه سپر کړې ده دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلی دي هغه وایي
له دغې لرغوني کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وایي چې په خوانی کلاګانې زکه ډېر کلا کې وی چې خټه به ډېره په خوله
دغه کلاګانې شوی دغه پوخه خو بس دغه د خټو د پاخه د لکه سیمټ میمټ کار باندې وکنه دا خلکو باندې په خټه د خټه به په خوله په غویان ورده چې دې لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې چې دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څوک په وروان وړي د برجونه به مرته جوړګر شا پیره د تاسو ګورې چې برجونه هم لري بازي بازي کلاګان دغه د ظلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا د په غویانو پاسونو باندې په خوله واده ولې چې د لغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې ځخپل د خټه کار کوم
د په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دی او ل بل خوایي خټه هم خا پخه شوې ده
دا دروازې چې دي دا دروازې په خو وس چې دا ګوري دا یو ګاډم کې نه نوته شي هغه دغه دې لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپږ انچ دغه مطلب ډبلوالې دي چې پاغي باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیرا شي یا مطلب سره دغه کوي نشي او بل دا غټ غټ کلوپونه ورته پراته واغ دي دغه والا پوشي دي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم باندې داخله سي ده د براکش کړه لو ده د پانه بره وته بیا به د خپل خلاص
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وایي چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبداتو څخه ده او په کار د چې ساتنه یې وشي
دا کلاګان خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نم کې جوړ شوی دی ولونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیریدو سره د منځ د دې ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکونو کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاثار دي خلکو ساتل دي یو نمایشه او نمونه ده لپاره خو بدبختانه زمونږ په افغانستان کې دا شیان نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبداتو ساتنه ونه شي لری نه د چي ټول تاریخي آبدی به لمنځه لاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبدی په نوم هیڅ نه وي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیمی په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کار هم نشوي موږ په څو ځلې د فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملي کار نه شوی د صفر دولس کې چې هغه نارې جملې نه هېڅ نه راځي بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کې عسکر شته مګر له بده مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار د تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې زورواکي او زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
سلام پس لارزی
اوریدونکو د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو دا اړیکو شمیره 0999 40 15 40 0992 25 55